ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಜಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
اوریدونکو کتونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د ګل ورځ 2014 کال د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده پاکستان کې وخت شوې ده د شپې لس افغانستان کې دی د شپې نه نیمې او په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د ټلویزیون په دې خبری خبرونه کې درته نن زه سمینا احسن
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو کران اوریدونکو او کتونکو په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو خو لاول غوښی چې د نن ورځې مهمه موضوعات څه دي
راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د مرکز زیاتې برخې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي حکومتي چارواکي په دې ټینګار کوي چې افغان امنیت ځواکونه لا اوس هم د ولایت په ګډون د ټولو حکومتي ادارو دفاع کوي خو طالبانو ادعا کړې چې د دوی کسان د کندوز مرکزی څلور لارې کې خپل بیرغ پورته کړی دی
یو بله مهمه موضوع چې د چین سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته یو وار بیا دا خبره سپینه کړې ده چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري په منصوبه کې مغربي لاره نشته
په لانجمنه کشمیر سیمه کې د هند او پاکستان د وروستیو ناخوالو له امله په پلازمینه اسلام آباد کې یوه ټولګوندیزه غونډه شوې
دا او د دینه علاوه نور هم ډیر مهمه موضوعات دي چې تفصیلی ریپورتونه به تاسو ته وړاندې کوو موږ سره اوسئ
در نو اردوونکو دا د امریکا غا کډی ودا تاسو دا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڑا په خپل رادیوګانو اوري او دا غراز د سټرایټ لاري په خپل تلویزیونو باندې ویني په سټو کې مو اوردل چې وسلوالو طالبانو د افغانستان د شمالي ولایت کندوز د مرکز زیاتې برخې تر خپل ولکې لاندې راوستې دي دا مهال د امریکا غا خبريال نیازمن صاحب په سیمه کې موجود دی د مهال موږ سره ټلیفون په کرخه دی نیازمن صاحب کته ما غا غوري ستړي مشي نیازمن صاحب په کندوز کې د وسلوالو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړې وروستي حال څه ده
د تیر شپې راپدې په د نن ورځ او هم د افغان ځواکونو د دولت د مخالفو اسپال ترمن جګړې جریان درلوده دا جګړه د خار په چنډو کې شروع شوې وه چې مازدیګر څلور بجو پورې او مازدیګر څلور بجې د دولت مخالف وسلوال د خار د چنډو نه د خار منځ ته داخل شول او د خار ځینې برخې تصرف کړې د څلور بجو نه را په دې خوا د خار زیاته برخه د دولت د مخالفو مسلوال تر ورکې لاندې ده د ولایت ودانۍ د دامنې قومندانۍ یو محبس او ځینې برخې چې بالاحصار او د الچین په طرف ته ځینې برخې دا د افغان ځواکونو تر ولکې لاندې دي لا هم دواړه ډلې د خار په منځ کې یو بل ته مخامخ دي خو اوس شپې په راتګ سره په یو بل باندې ډزې نه دي پیل شوي خو په سنگرونو کې پرته دي
یزمان صاحب کډما غاګوري له مرکزی حکومت څخه له کابل څخه او له نګدیو شاوخوا نور ولایتونو څخه د غسیمې ته تازه نفس نوی امنیتی ځواکونه رسیدلې دي او کڅنګه
تر اوسه پورې نوی ځواکونه نه دي رسیدلې او فقط په خار کې د ملي امنیت ځواکونه د مخالفینو پر وړاندې مقاومت کوي او خو د پولیسو چارواکي وایي چې دوی به نن شپه د مخالفینو پر وړاندې پراخ عملیات پیل کړي تر سهاره به دوی په دې وتوانېږي چې د خار زیاته برخه دوی تر ولکې لاندې راولي او یا به مخالفین په بشپړ ډول د کندوز د خار څخه وباسي
کور ودانې ځمن صاحب مننه
سلام
افغان چارواکي وایي د طالبانو هغه بریدي په شاتم بولې چې نن سهار د افغانستان په شمالي و.
ګرانو اوریدونکو او کتونکو، د افغانستان قندوز ولایت په حواله سره تازه رپورټونو په باره کې تاسو تفصیل واوریدو چې دغه رپورټونه وایي افغانستان قندوز ډیری برخې طالبانو وسلوالو نیولې دي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ موږ سره په سټوډیوز کې موجود دی، هغوی نه به په دې اړه باندې نور تفصیلات اخلو. په خیر راغلی کاکړ صاحب.
ډیره مننه سیمینار سنا کور ودان.
کاکړ صاحب، تاسو به هم رپورټونه اوریدلی چې قندوز ډیری برخې طالبانو وسلوالو نیولې دي، څه معنی لري دا خبره؟
تر ټولو لمه خو بزه قدرمن اوریدونکو ته وایم چې د کندوز شهر ځینې برخې چې وسلوال طالبانو نیولې دي، یو خدای دی چې طالبانو د ښکارا کړ چې د هر وخت او هر چیري کو غواړي د عملیات کولای سي، او لکه څنګه چې په هلمند کې هم د عملیات روان دي، هم د رنګ په کندوز کې، او زبو یادونه وکم چې تیر کال د سپتمبر په میاشت کې هم دوی د کندوز د نیولو هڅه وکړه، خو بیا پر شا باندې وتنبول سو افغان ځواکونو هم د دې هڅې ناکامه کړې. نن دوی خبري منست راغلي دي، یو خو په هلمند ولایت کې د ناوې ولسوالۍ وسلوال طالبانو نیولې ده، او بل طرف ته په کندوز کې چې شمالي ولایت دی د مرکزی شهر ځینې برخې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې اخیستې دي، او تازه راپورونه هم دغه دي لکه څنګه چې شای نیازمن صاحب هم ویلي، هلته پولیس لګیا دي چې خپل امنیه کمانډانې بچ کې، او هم هلته ولایت مقام چې دی هغه له وسلوال طالبانو څخه بچ کې. البته جګړه روانه ده، خو لکه څنګه چې ما وړاندې وویل چې طالبان د ښکار کول غواړي چې څه وخت هم او چیرې هم دی غواړي خپل عملیات کولای سي، او بل دا یو شی ښکار کوي چې افغان ځواکونه که څه هم دا وخت په تعداد کې ډیر شدی برابر دي، تر درې لکه پوری وسلوال ځواکونه افغانستان لري، خو په سیمو کې چې موږ څېړونکو سره خبرې کړې دي یا موږ ځای خلکو سره خبرې کړې دي، دی وایي چې دغه ځواکونه یو له بل سره همغږی نه لري.
هم دغه خبره ما غوښتل چې تاسو په لګ رڼا واچوي چې طالبان خو خپل زور خای، خو افغان ځواکونه په کوم پوزیشن کې دي دا وخت کې؟
افغان ځواکونه لکه څنګه چې ما وویل چې تازه دم ځواکونه رسیدلي دي په کندوز ته، همدارنګه هلمند ته، خو د افغان ځواکونو لکه چشمیر مدرته تر درې لکه پوری دی، خو دی په بیلابیلو ځایونو کې بوخت دی په عملیاتو باندې، که یو خو د په جنوب کې د هلمند هلته د روزګان کلمه خاص خلاصي، او بل طرف ته په مشرقي سیمو کې د داعش وسلوالي ډلې سره په جګړه بوخت دی، په خپل هم پایتخت کابل کې دی د امنیت ساتنې پوره دند تر سره کوي. دا اوس چې د کندوز کوم خبر رال لکه څنګه چې ما وړاندې درته وویل، داسې ښکاري او ځای خلک هم دا وایي او څېړونکي هم په دې نظر دي چې دوی خپل ترمنځ هم ژغینه لري، کم چې هلته کوایو پرتی دي که هغه پولیس دي که ملي اردو ده، او هلته که نور وسلوال قوه پرته ده، د هغوی ترمنځ هغه ارتباط نسته چې دوی باید چې څرنګه وکولی سي چې خپل د دې سیمو دفاع وکړي. هلته طالبان راځي د وسلې ورسره دي، او هم له څلورو اطرافو هم په کندوز باندې دی برید کوي، او بیا وتوانیږي چې هم د شهر مرکزی چوک ته راورسیږي، یعنی هغه څلور لارې ته راورسیږي. دا هم دغه ښکار کوي چې دی کې هغه هم ژغی نسته، او بل دا دی چې داسې یو مرکزی کومنده شایي چې ونه لري چې دا وخت هم، او د دې ډېر په اصطلاح باندې فقدان ښکار کیږي په کندوز کې.
یعنی دا هم اوریدونکو ته موږ ویلای شو چې طالبان د افغان امنیتی ځواکونو د دې پوزیشن نه چې هغه په ځای په ځای روان دي په افغانستان کې په عملیاتو کې بوختي فائدہ اوچته ای پوره
امکان دی امکان دی، خو افغان ځواکونو ته لا د پیاوړتیا د لا نورو تمریناتو د لا نوري تربیه ضرورت دی، چې هم په دغه رنګ چرکی معاملاتو کې دې څنګه باید چې د بریدونو مخه ونیسي لکه هم لکه د نن چې سویدا.
بل طرف ته کاکر صاحب، د برسلز غونډه روانه ده، افغان صدر او ورسره نور حکومتي مشران چې کم دي هغه برسل ستر روان شوې دي، د افغان د امنیت په حواله سره، اقتصاد په حواله سره ډېره مهمه غونډه ده، خو بل طرف ته په ملک کې دا حالات دي په دې غونډه به اثر پرې وسی د وی
حالات په دې غونډه باندې ک پرشتیا ورته وکتل سی نو دواړه اثرات کېدل سی هغه منفی هم کېدل سی هغه مثبت هم کېدل سی منفی اثرات دا کېدل سی چې کېدل سی د برسلز په غونډه کې نړیوال ورورولې د افغانستان ل جمهور رئیس او همدارنګ ل اجرایي رئیس څخه پښتنه وکړي چې دومره وخت وسول تر اوسه پورې افغان ځواکونه دومره پیاوړتیا نه د مندل چې هغه خپل خاورې څخه دفاع وکړي او زیاتره سیمې چې دی هغه پاو کې جنگ روان دی یا ځینې سیمې چې دی هغه وسلوال طالبانو نیولې دي د دغه پیاوړتیا په اړه او د استعداد په حواله سره کېدې سي پښتني راپور سي او مثبت اړخ بل دا هم کېدلی سي چې نړیوال ورورولي دا یو شی وسنجوي چې لا اوس هم افغانستان ته په پوجي برخه کې د اکسا سره سره په پوجي برخه کې د لا نور مرستو هم ضرورت دی چې د افغان ځواکونو روزنه د هغوی چې کوم وسله ده د دې سره چې کوم په کار دی چې هلیکاپټر ورسره وي چې هم دغه رنګ چرکی عملیات او د دې چرکی عملیات او د دې مخه شاید په کېدای شي چې ډېر ښه ځواکمن هیوادونه هم ونه کې ولی په دې چې چرکی دي نن دلته سر ښکارا کې سبا هلته سر ښکارا کې د دې مخنیوي لپاره هم دغه رنګ جدید وسله په کار ده جدید سامان په کار دی هغه کده مخابراتو په شکل کې وي کده استخباراتو په شکل کې وي او هم کده وسلو او د هوایي ځواک په شکل کې وي
ډیره مهرباني کاکر سپ تاسو راځه
مننه تاسو پښتنه نه لري
درنو اردن کو تاسو امریکا غا ډی وی ته غواګیاست لکه څنګه چې مخته هم د منګ د همکارانو په خبرو کې تاسو اوریدل او د خبرونو په سر ټکو کې هم ټاکل شوی د چې سبا ته به په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرسندیو هیوادونو یو غونډه وي او په دې غونډه کې به له افغانستان سره هیوادونه د نوو مرستو ژمنه کوي او خپل نوې مرستې به اعلانوي له دغه غونډې څخه د افغانانو تمه څه ده څه توقع لري چې له دې غونډې څخه به افغانستان ته څه ترلاسه شي په دې اړه د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په کابل کې یو شمېر خلکو سره غږېدلې او دا راپور پرې چمتو کړی
بروکسل د بلجیم پلازمینه سبا او بل ورځ د افغانستان لپاره د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو او سازمانونو د غونډې کوربه دی افغان حکومت له وړاندې ویلي چې بروکسل کانفرنس ته بشپړه تیاری لري او په هغه ژمنو یې کار کړی چې نړیوالې ټولنې سره یې د مرستو په خاطر کړی وي
با ای مشکلات عظیمه کې
که افغان حکومت له هغه ستونزو سره چې مخ وو سم اقدامات نه وای کړی نو نړیوالې ټولنې به هم خپل تعهدات له دوی سره نه وای کړی
افغان حکومت تمه لري چې هر کال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د نړۍ 3.5 میلیارد ډالر د پرمختیايي پروژو لپاره ترلاسه کړي د مالی وزیر ویلي چې تمه لري امریکا 200 میلیون ډالر جرمني 450 میلیون ډالر نړیوال بانک 400 میلیون ډالر آسیایي بانک 315 میلیون ډالر او هند 250 میلیون ډالر له افغانستان سره مرسته وکړي د ولسی جرګې غړي وایي له افغان حکومت تمه لري چې دا نړیوالې مرستې سمې ولګوي او د دوی په وینا د پخوا په څیر د اداري فساد ښکار نشي
کوشش وکړي چې د دوغو پیسو په استعمال کې او په خرج کې چې پر هغه پروژو او پروغو مصارفات ته پاره تنسیو دي په صحیح او شفاف ډول مصرف شي کدا کارونه سي زکات ټول خبر استي چې بلني جامع خپل کومکونه ابدي نه ساتي په افغانستان کې
دا کومکونه باید په خپله طریقه بدون د دې چې یعنی تنسو استفاده وشي په افغانستان کې د خلکو د وسایل لپاره مصرف شي
د اقتصادي چارو څېړونکي بیا وایي دا چې افغان حکومت اله 15 سلنه انکشافي بودیجه مصرف کړي نو څنګه به وکړای شي چې دا نړیوالې مرستې ولګوي
دونه هلی ځلې کیږي چې دنیا قانی کلو چې پیسې راکړي چې پیسې چې راکړل نشو مصرفولای یا به فساد کیږي یا به د بیکارګۍ لمخه یا عدم توانمندی کافی لمخه 15% چې مصرف شي معنی دا چې 15% برته هغه هیوادونو ته د پیسې خو هغه زکور کې چې د پروژې تر سره شي
ام وګړي هم ورته د غوښتنې لري
بروکسل کانفرنس خو داسې ده چې ډېرې مرستې نړیوالې شوې دي کنه خو په ځای نه دي لګېدلې
د بروکسل په کانفرنس کې به د اویا هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا چارواکي او د دیرش سازمانونو استازي برخه ولري د همدې کال په سر کې نړیوال ټولنې د ورساب کانفرنس کې د امنیتی ځواکونو د مالی ملاتړ لپاره خپل تعهد خودلی وو دا ځل به په بروکسل کې تر 2021 کال پورې خپل مالی ملاتړ د افغانستان د پرمختیا وکړي. رحیم ګل څاروان، کابل.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
تن اوریدونکو کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غایو ساته د ټلویزیون خبری خبرونه تاسو د ډیو ریډیو په ویب سټ باندې هم لیدئ شئ. د ویب سټ پته ده www.voadivaradio.com. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او چین اقتصادي راهداري په حواله سره رپورت وړاندې کوو. د پاکستان چین اقتصادي راهداري منصوبه او په دې باندې د وړوکو صوبو تحفظات نوې خبره نه ده. پښتونخوا ولسی تحریک ته شروع سرنه په دې منصوبه کې د مغربي لارې په حواله سره شکوک او شوبحات چې کم دی په هغه باندې خبره کوي او وایي چې دغه مغربي لارې په حق لچکم منسوبه برخه ده، هغه دی په واضح توګه باندې ښکار کړی شي. نن دغه خبره د چین سفیر هم د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته بیا سپینه کړی ده چې په دې منسوبه کې مغربي لارې نشته. په دې موضوع باندې تفصیل اورو ریاس حسین نه.
د صوبایي حکومت دغه بیان په داسې وخت کې مخې ته راځي چې په پاکستان کې د چین سفیر د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا خبره په ډاګه کړې ده چې په ملکی سطح باندې صرف یو غټه لارا یا روټ د سی پیک په منصوبه کې شامل دي او د مغربي لارې په حواله نه خو د چین حکومت سره خبري شوې دي او صرف یو لارا ده چې هغه مشرقي روټ ګڼل شي او ټول سہولتونه هم په دغه لار باندې ورکړي شوې دي. په دې حق له په خیبر پښتونخوا کې د ولسی تحریک چې د وړاندې نه په دغه سی پیک منصوبه باندې شکونه سرګندوي غړي طارق افغان ډي وریډیو سره د په محل و
صرف په دې ملک د پنجاب حقوق دي او د باقي صوبو یا د فاتا یا د گلګت بلتستان د خلکو هیڅ حقونه نشته. ترا یو وعده کړی و د قوم په مخ کې د میډیا په مخ کې دغه ارس موجود دي، ویډیوز موجود دي، موجود دي، نو دغه نه پښتا د قوم سره د دوکا ولي وکړه او په کار دا چې دا قومي لیډرشپ د نواز شریف نه د استفا مطالبه وکړي چونکې تو صادق او امین نه د آرټیکل 63 لاندې پښتون نه تا د قوم ته دروغ ویلي دي، لہذا تاسو نور اختیار نشته چې په موږ باندې حکمرانی وکړي یا په قومونو باندې حکمرانی وکړي. زما په خیال د قومي لیډرشپ سره صرف د یو آپشن نه دی د وزیر اعظم نه د استفا مطالبه وکړي.
د دین وړاندې د مئی په 18 نیټه کال 2015 کې د ټولو پاټو په غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د قام په وړاندې د مغربي روټ د موجودګي او د هغې د جوړولو وعده کړې و. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان صوبه کې زیاتره د سیاسي ګوندونو له طرفه د پاکستان چین په دغه راهداري منسوبه باندې شکونه سرګندېږي، خو مرکزی حکومت وخت په وخت وړو صوبو ته ویلي دي چې هغوی ته به د هغوی حقونه ورکول شي. په ورستو کې د پاکستان مرکزی احسان اقبال دا خبره څرګنده کړې وه چې اوس د پاکستان او چین د راهداري منسوبي رقم د شپږ سلويخ بلیونه ډالر نه 55 بلیونه ډالر تر رسیدلې دي چې پکې د 9 ارب ډالر د کراچي او لاهور او د لاهور نه پیښور ته د ریلوي لوی لار د بیا ودانې د پاره هم پیسې ورکړي شوې دي. په دې منسوبه کې د ګلګت بلتستان نه علاوه د خیبر پښتونخوا په منسرا او هریپور ضلعو کې د صوبایي حکومت له طرفه د وړاندې نه د ځمکې انتقالونه سر تر رسولي شوې دي چې ور باندې د مرکزی حکومت له طرفه کار روان دي. د چین پاکستان پر راهداري منسوبه باندې د وړاندې نه پشپاله منصوبو لاس پوره شوی دی، خو په خامی بجټ کې د مغربي لارې د پاره خاص رقم نه دی اخو دی شوی. ریپورتونه وایي چې د گوادر نه تر لاهور او راولپنډې پورې په دې لوی لار باندې د ضرورت مطابق ټوري منصوبې شامل دي، خو په باقي لارو باندې ډیر کم سہولتونه ورکړي شوی دي. په دې اقلام چې کله د خیبر پښتونخوا حکومت نه پښتنه وکړه نو د حکومت ویان او صوبایي د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د دې خبرې تصدیق وکړو او وی ویل چې د مرکزی حکومت په ضد به احتجاج کوي او د دې د هغوی د ټولو سیاسی پاټو یو غونډه را بللو پلان هم جوړ کړی دی.
چین کے سفیر کی ملاقات ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے، اس میں انہوں نے اس سے سوال کیا تھا کہ ویسٹرن روٹ شامل ہے یا نہیں ہے، تو چیف منسٹر نے کہا کہ جی نہیں یہ روٹ جو ہے یہ شامل نہیں ہے، آل پارٹیز کانفرنس کا بھی آپشن زیر غور ہے.
مطبوعات وائی چی صوبائی حکومت پلان لري چې کچرے په مغربی لارا باندے کار سر تا اون رسولی شو نو هغوی بعد مرکزی حکومت نا استفاگان هم ورکړي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
درنو اوریدونکو د چین او پاکستان د اقتصادي لوی لارې د پروژې په اړه مو راپور واوریده. دا چې دغه لوی لارې به له پښتونخوا څخه نه تیریږي بلکې د پنجاب څخه به تیریږي، د دې اغیزه او ګټه به پښتونخوا ته څومره وي، ضرر به پښتونخوا ته څومره وي؟ دا مهال د ډیوی همکار زمونږ همکار بهروز خان صاحب په سټوډیو کې ده. بهروز خان صاحب په دې اړه وضاحت ورکوي. بهروز خان صاحب سټډی مشي او کوردونکو ته په دې اړه معلومات ورکوي.
ډیره زیاته مننه او اوریدونکو ته کتونکو ته سلامونه هم. دا یو ډیره لویه منصوبه ده د چین سره. دا په کال 2014 کې د تیر حکومت په وخت کې وشوه، خو اوس چې عملي کیږي نو د کې اوس چې دا کملاره د چین سفیر هم ویلي دي د صوبې وزیر اعلی ته، د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ته، چې په دغه کې دا چې کوم غربي لاره وته وي یا د لویدیځ لاره چې کومه ده وسترن روټ، دا په کې نشته. هغه شرقي لاره ده چې هغه ټوله د پنجاب نه تیریږي. نو د ټولنه کو په دې وخت کې وکتل شي، د ټولنه غیر ذمہ دارانه کار چې کړی دی د پښتونخوا حکومت کړی دی. د پښتونخوا حکومت په دې کړی دی چې کله د دې د چین سره د دورې شروع وي، وزیر اعظم هم ته، د پنجاب وزیر اعلی هم ته، عمران خان دی په اسلام آباد کې د سلورو سیټونو د پاره د پنجاب د قومي اسمبلی د سیټونو د درغلیو په هغه کې هغه پرلت وهلو یا چې دیو ته درناوي، دغه مهم وخت چې په دې کې د خپل مطالبه خودي دومره یقین سره دی د خیالو چې دوی ته کوم خفیا ادارو دا یقین ورکړو تاسو حکومت ته راځي، نو دی دغه منسوبي او دغه سودون ته دونه اهمیت نه ورکو سونه اقتدار لپاره. اوس چې کومه ده څنګه چې د سعودي د حکومت نوم یو دغه راغلی ده، یو قسمه خواهش اظهار کړی دی، ایران کړی دی چې موږ په دې کې شاملېږو، پاکستان د هغې ته خرغلاست ویلی دی، ویلی چې او نو کچری هغه ملکونه دی په دې کې شاملول شي په انویسمنت کې، نو هل دا هم دی چې د پښتونخوا کومه برخه د ټولو غټه نقصان چې وسو د دې د بلوچ ته کومه خاورې نشي بتیریږي، نو اخو بتیریږي سند ته بتیریږي، د سند نو بیا واپس پنجاب ته راځي، او د پنجاب نو بیا چې کومه لږه برخه د پښتونخوا په دغه ازاره ډیویژن کې لګیږي، نو ابا پکې ټول پښتونخوا ته نه اوته، پښتونخوا سره تړلې قبایلی سیمې ته هم اوته. دغه اوس حل دی چې سباله پکې وغټه غونډه وبخه احتجاج هم کیدونکې د عوامي نیشنل پارټي یو کالوم ورکړي، نو حل دا کې دی شي که سیاسي غوندونه په دې باندې ورسره هغه کې مرګتیاو کې نه حل کېدې شي چې دا د غربي روټ هم په دې کې شامل کی د لپاره کنوي پیسې نوي قرضي دغه حل دی. کچره دغه حل نه راونو ځینو پښتانه ته وتل دي.
او مننه بیرو صاحب، بل پښتانه دا چې د گوادرو د ژورو او بو د بندر خبره، دا یوازې اقتصادي اړخ لري او کنور اړخونه هم لري؟
نه، یوازې اقتصادي اړخ نه دی، اقتصادي اړخ هم خو غټه برخه ده، خو د دې ستراتیژیک هغه ډیر زیات دی، ځکه دا د جوړو بو بندر دی. په دې کې اوس پکې امریکا راغلی ده، د غلطه ایران او د افغانستان او د هند هم د دې سره پسل مله کې، یو بل د چابهار هغه هم د دې په شان هغه یو بندر دی. نو د دې او چین چې کوم دی، د چین نه چار چاپیر چوس کتل کیږي، نو د هغې چې کوم دغلته دا راوتون کې یو قوت دی د اقتصاد سره سره، هغه دلته کې یو د امریکا ته یا نورو ته، روس هم پکې ځان کوشش کوي چې دې ځای ته راورسي، د هغه اړیکې جوړوي. خو دې وخت کې چې وکتل شي نو نور شکونه مخې ته راځي، او هغه دا دي چې دا څومره په دې قبایلي سیمو کې یا د پاکستان په دې نورو برخو کې دا کوم ترهګری ډلې وي، نو هغه ټول اوس راغونډ شوي دي بلوچستان ته. دا بلوچستان ته چراغلي دي، نو د دې او چاینیز انجینرانو باندې هغه کارکونکو باندې هم عملی سیوا شوي دي. بلوچ هم چې کوم د ازادي غوښتونکو دي، هغه خپل اعلان کړی دی. نو تاسې ښکاري چې د دې یو نړیوال هغه هم شته، د دې یو ریخه به داسې کېږي، دا به تش اقتصادي نه، ځکه چې دا نور قوتونه هم دغل تشتون لري. نو ښکاري داسې، ځکه چې په امریکا باندې هم داسې نیوکه کېږي چې دا اوس د زیاتره د ترهګرې ډلې بلوچستان ته لاړې، نو ګندې دا به د دې اقتصادي لارې سره سره به نور چې کوم ستراتیژیک د دوی هغه دي غوښتنې دي تر اوسه پورې صرف غدي تورونه دي هندستان هم پکې دی. نو کچره دا واقعي دغه ډلې د دوی خلکو د اثر د لاندې وي نو دا به یو ډېره لویه ستونزه به راتلونکي کې رامنځته کوي.
او مننه کور ودان بیرو صاحب.
مننه.
تاسو د وایس اف امریکا د ریډیو ټلویزیون خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیو نه نیخ پنیغه غوګي او په ټلویزیون باندې ګوري. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي رهداري د منسوبې نه پس دا وخت کې په پاکستان کې ټولونه غټ خبر یا ټولونه غټه مسله چې کوم روانه ده هغه د هندستان سره تعلقات دي. هندستان او پاکستان ترمنځ په روستو کې د اوړي د حمله نه پس یو وار بیا تعلقات د تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. بل طرف ته په کشمیر کې هم چې د هندستان د ولکې لاندې کم کشمیر دی هلته کې هم حالات سم نه دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف نن په دې موضوع باندې د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه هم را بللې و. په دې غونډه کې په کوم مهمه موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. اورنګزیب خان نه په تفصیل ورو.
پاکستان یو ځل بیا هند باندې کشمیر بیلون کې لائن آف کنټرول د خلاف ورزي تور لګولې دي. بلخوا وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې د سیاسي ګوندونو مشرانو غونډه ته ویل شوې دي. پاکستان د عدم مداخلت پالیسي خپل کړې ده خو د هر قسمه برید جواب باور کوي. وزیر اعظم لخوا را بلل شوی دی غونډه کې نږدې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو برخه اغستې ده. او د غونډې ته بریفینګ په وخت خارجه سیکرټر اعزاز چودری ویل دي چې هند لخوا پاکستان کې د سرجیکل سټرایک دعوی غلط دي او هند داسې هڅې ځکه کوي چې غواړي د کشمیر مسلې نه د نړۍ توجه اخوه شي. خارجه سیکرټر غونډې ته ویل دي پاکستان د عدم مداخلت پالیسي خپل کړې ده خو که چېرې د دې سلامتیا ته څه خطر وو نو مضبوط ځواب به ورکول کیږي. د غونډه کې موجود ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو وزیر اعظم ته باور ورکړی دی چې مشرقي پولو باندې کشیده حالات او کشمیر په مسله پاکستان حکومت او پوځ سره ولاړ دي. پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو غونډه ته ویلي دي چې حکومت سره په ډیرو خبرو اختلافات لري خو کشمیر مسله او لائن آف کنټرول خلاف ورزي په حق له حکومت سره یو ځای دي. د غونډې نه پس میډیا سره خبرو په وخت بلاول بوټو ویلي دي چې په وزیر اعظم باندې اوازه کړې ده چې باید د هند لخوا پولو خلاف ورزی سره سره نړۍ ته دا هم وښایي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد موثره کاروایی کړې دي او داسې غونډې دې یو موضوع سره ونتړل شي.
Because it is important to show the world that we are conducting a transparent anti-counter-terrorism effort. We see no difference between good Taliban and bad Taliban. We must prove to the world that our priority is tackling non-state actors.
دوی وی نړۍ ته خودل پکار دی پاکستان تر هغه غره پر ضد موثره کاروای کوي او خا او بد طالبانو کې څه تفریق نه لري. په دې غونډه کې په حکومت دا زور هم راوړی شوی دی چې سفارتي توګه هم پاکستان دریز واضح کولو د پاره هڅه پکار دی. پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې وزیر اعظم لخوا نږدې ورځو ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د کشمیر په مسله پاکستان دریز وړاندې کول خو باید چې وزیر اعظم به بلوچستان کې د هند لخوا مداخلت خبره هم فورم باندې کړې وه او پکار وه چې وزیر اعظم به نړۍ دینه خبره کړې وه چې هند څنګه او د پاکستان کوم علاقو کې مداخلت کوي. شاه محمود قریشی ویل دي حکومت ته تجویز ورکړی دی چې په سفارتي توګه هم پاکستان دریز واضح کولو هڅه دی وکړي شي.
ایکسټرنل ورلد کے سامنے پیش کرنا چاہیے اور دنیا کو یہ میسج جائے کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی پر، پاکستان کی خود مختاری پر، پاکستان کی فلاح پر اگر کوئی ایگریشن کیا گیا تو پوری قوم متفق ہے، افواج پاکستان کے ساتھ متفق ہے.
دوی وی پدې خبر اتفاق شوه دی چې نړۍ ته دا پیغام ورکول پکار دی کچر پاکستان خود مختاره او سلامتی ته څه خطر وو نو بیا به ټول یو ځای وي. د غونډې نه پس یو مشترکه اعلامیه هم جاری کړې شوې ده په کوم کې ویل شوې دي چې سنتاس معاهده خلاف ورزي مطلب به جنگ وي او د کشمیر په مسلې اولس سیاسي ګوندونه او پوز متحد دي او دا چې د کشمیریانو د غوښتنو حمایت پاکستان کوي. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د غونډه داسې حل را بلل شوې ده چې سره زبان د هند واکلاندې کشمیر کې یو پوزي کیمپ ترخګر برید په نتیجه 19 پوزیانو وژنې پس هند پاکستان کې د سرجیکل سټرایک او دې په نتیجه یو شمېر ترهګرو وژلو دعوه کړې وه کوم چې پاکستان رد کړی دا. بلخوا یو ځل بیا هند پوز باندې لائن آف کنټرول خلاف ورزي تور پاکستان لګولې دي او ویلې دي چې تیرې شپې نه ضلع حویلی نیزا پیر سیکٹر کے ہندی پوز بغیر سوجی ڈزے کری تھی او ہند لاخوا نزدے روزو کے دا درم زل دے چے دا لائن آف کنٹرول خلاف ورزی کی گی. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
درنو اردوونکو بیا هم ستړي مشي. د جنوبي وزیرستان د بیلابیلو قومونو مشرانو یا ملکانو د یو غونډې په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو ناخوالو په اړه ویلي دي چې دوی چمتو دي چې د هند پر ضد د پاکستان هر ډول دفاع ته راودانګي. خو د ډیبي خبریال عدنان بیټنی له دوی څخه بوختل دي چې دوی خپل له خپل ستونزو نه سونه خبر دي او آیا د خپل ستونزو د حل په برخه کې هم خپل غږ پورته کړی او که څنګه؟ دا ویڈیو راپور پکڑا ورو.
حاجی صاحب تٹول اول خپل پر انگلی اس روکا
جزا ملک جلال خان وزیر تجی خلق سرا
قبایل خپل بن لپنجل سو کلو سر یو جنگ مخ مخ کئی لگی دی او وس بیا یو جنگ دا قبایلی مشران خپل جوانان ولی جنگ تا غلی
جی دا داس وسو چ دا خبر دے کفر دے اسلام جنگ دای دا د مسلمان په مانس کنه دای پکور کے ورینا پکور کے خاندان ډیر سره خارو پی خو چ کلا بار سڑا یو جتا کو بیا
تا خپل جنگ په کم نظر باندې ګورش کم وزیرستان جو
خپل جنگ جو کوم دای دا اور واڑ واڑ خبر دی د مودی سرکار سره بو میش دا جان کی لگا پسن 47 کم چ کڑا دی لم پسن 65 کا کڑا
یو لک پښتون په چمړ سلا او تقریبا قبایل به کور اسلو کورن وران ویجاړ سلا دا ټیم پکې کور چې دا وڑی خبر دی
جی دا مارګ نه دی مارګ ځوان دا د خدای د طرف نه چې کلا د روز روز په ځای کنه پته کې خدا بنا لو کوم خبره دو دا د بو میش درې روز دا ولا ورکای په یک وځي بوب
یو پښتون بل کوم دا 50 سوبې دی وکبایلی علاقې د پيو سوبې چې دا خبره مخ ته نه راځي یوازې قبایل ملکانان چې دا مخ ته راوځي د تاسو پاکستانیت باندې ریاست ولې شک کوي
بل خدا شهید دی چې دا د اوس خبره نه دو دا د سن 47 د دغه میش دا کار کړای یا سن 65 کم کړای دی چې دا غو مودي سرکار دا موش خوشي چې موش د تسره جنگ وکي دا د موش د قبایل یو په شادو د تسره بل د ما د ادب کې شهید شوی دای په سن 47 کې زدا یم چې یو بدل مو په کورونی نه او خاصای یعنی اوس موږ د یو
لږه پښتنه قبایلی ملکانانو आवाज د ریاست په ایمه راپورته کیږي په قبایلی علاقې چې نه کالج ته نه یونیورسيټي ته الته بنیادی اسانتیا وینستا د قبایلی ملک आवाज دا اوس چې کوم الته ان ګوینګ پروجیکټس روان دي پاګه چې وای 4 ارب روپۍ راغلي دي الته اعتصاب نستا د قبایلی ملک आवाज هغه لپاره ولې نه راچیږي
جی هغه داس وڅول چې هغه د صد مجبورۍ سول وی نور د باندې ار سړی په دغه پیږي چې موږ د علاقې کامیاب شي ترقی دا ورکا شي سپولینا دا جوړ شي موږ دا امن هرو شي موږ دا سړک جوړ شي دا که موږ غون کام ستري
اوس خپل نمبر ته وایم
ملک صلاح الدین زه ملک یش مسعود کوم سره مې تعلق ته
قبایل پخپل یو جنگ سره مخامخ ته تاسو مسعود تر ټولو زیات سفر سوي دي ته پخپل باندې یو مسعود قبیله نه
او دا تاسو د میډیا په توسط سره زموږ دا आवाज د دنیا کونجي کونجي ته ورسا او خصوصا حکومت وخت چې میډیا ګلې ډېرې جوتی دي همې سره سخت جوتی شوی دي ان کول نمې درب دري وز زخبل علاقات نشت لای چې درې مو زو سرټیفیکټ ورکاو 12 13 چیک پوسټ باندې زو وطن کارډ ورجا وته او لہذا مو ته وز په هر موډ باندې دا سرټیفیکټ ورکاو لې چې زو پاکستانای چې کله په مل باندې مشکل وخروشي یا مو ته پګړې ووچاوي مو ته هرین ووچاوي چې تو پلوړ نه کا قرباني کړی وي یا تو نه کا قرباني کړی وي پښت قرباني وکړه لہذا مې قرباني کی خو ګلوم شته دا یې اشاره ده د پاکستانی حیثیت باندې ټریټمنټ وشي مې د ملک وفادار شری کچیر د سندی د پورا د پنجابی د پورا وطنکار دیرا درې ضرورت نوی کزه یو بل وطن پاکستانای وو لہذا مو ته پورا دا وطنکار چې کوسینا په داکشه سہولت جوړ شي مو ته داسې ټریټمنټ وشي لکه پاکستانای کوم زه پاکستانای اول پاکستانای وو زه وفادار یو بیا وفادار وو خو ګلې مونوم دې ډېرې جوړې
قبایل وزدا حیثیت ته چې جنگ وکي خپل یو جنگ سره مخامخ دي
قبایل خود در بدر ده چې مو سره چې کی مسله و نشته ده زه خپل د ډنډې د سپی زور لره چې مې لکه دا کلا سپای روسي لګی دال روسي نه شي مانه کولای خو د یک جېتی هزار د عام پاکستانی وندې د یک جېتی هزار کولای شو
ملک څه ټټول نور خپل پیژنګلې
سره مو ملکی شو غواړی کای ملکی نو مې محمد ابراهيم دای مسجد یم
ته ماته خالد مسعود او داغ د کډوالو صورتحال ویل چې مسعود کډوالو څه صورتحال
دی مسعود کډوالو صورتحال خو په ډیټیل څه زه تو تاسو نشه ویلای پدای چې ای چې سینګ از بیلیوینګ مو خپل نلای نه یې چې لیدلی می دی خو چې کیمه ارو دلی دی ا دادی چې نور خو ټول سیستم ټیک ټاک ځای کولر زادو چې زه دا آرمی چیف ته اپیل کوم چې دایمي خلک ته کلب دا چیک پوسټینه باندې ورشي ا د سرا چلش کی دیکھ دے مطلب می چې لینینسی کا وی مطلب می چې
حجی سره ټول نو تاسو په لپاره پیژګلی راته وکي
زما نام مولانا اسلام الدین محسود د مکین جنوبی وزیرستان سره می تعلق دی
مولای سره تاسو مذهبي په لری په دې علاقې باندې د مذهب په نوم باندې د شهادت او د دوزخ او د جنت په نوم باندې یو جګړه روانه ده
جی جی
تاسو کوم نظر باندې ګوره
دا جګړه چې کیمه روانه و دا ه د پاکستان خلاف د پاکستان په پیدا شوه دا غو تاریخ مشته خپل راغشای چا یا دا جګړه بهتره وا کا غلط وا
مو نو مسعود احمد مسعود جنوبی وزیرستان سره مې تعلق
مسعود سے تاسو نن راوتلې د فوج سره د یکجته اظهار کوي په داسې حال کې چې تاسو خپل یو جنگ سره مخامخ یې دا وخت دغه جنگ په کم پړاو چي دا
یو دا خبره وکم چې موږ صرف د فوج سره هم یکجته نه دو د پاکستان سره دوه فوج پاکشن ہے میر جو پاکستان سرائی یہ پاکستان میر دے سیول حکومت سرائی ہے دے فوج سرائی ہے وہ تشول دے میر پل جانگ یا پریشانے یا تکلیفینا دا نہ دے پاکستان نہ پٹا دو نہ دے پاکستان دے فوج نہ پٹا دو دے میر تکلیفینا نہ دے دنیا نہ پٹا دو وہ دے میر پاکستان شہن نہ نہیں چې پاکستان وی بیا د مود ټول مسئله حل روزي چې پاکستان وی بیا د مو وجود نه وی اوس مې مسائل دي مسائل او پاکستان حل او چې پاکستان وی بیا د
اقتصادي قبایل ډیر لوخت ملا دوا کوي چې موږ بغیر تنخواه د بارډر حفاظت کړی دا په یو طرف ته ار سی آر قانون دا او هغه قانون چې الهکای ذمہ داری پتا درا چې درې سره بارډر حفاظت کړی دی کته سه ور سره د ار سی آر قانون پالنه کړی دا
صحیح خبره ده وکړه دغ بارډر نه جګړه روغلې دي نه یې کالوري بل څه شوي دي دا د عمر پورې آزاد بارډر و او دا شوي دي چې پاکستان فوج په نو
بیا دغه خبره چې تا په خپل باندې ویل چې ریاست فاټه چې دا همیشه د پرداسې پات کړې چې دې ته ترکینه ور کړې خو خپل چې ریاست ته ضرورت پیښ شوی دی دا نه خیبر پختونخوا راخلی نه بلوچستان راخلی نه بل د صبر راخلی یوازې د فاټه مشران ډیره مخې ته کوي د هند په خلاف باندې
دا چونکې د میجو قبایلی نظام دی د میجو سیاسي مقاصد نه وي میجو خپل هغه نظام خپل قومیت مونږ هم بیش سودو نکی هغه چې کوم د مو پښتو طرز دی په غتر شي چې زه پاکستانی یم به بغیر به ریزرویشن بغیر به مطالبه موږ داسې حالات شي بیا د خپل ملک مدد کې دادمو یو قبایلی نظام یې ساتو
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو د ټلویزیون خبری خبرونه ده ګران اوریدونکو او کتونکو د پاکستان او د هندستان ترمنز چې په پوله باندې کم تاوتریخواله روان دي تاسو ته تفصيلات وړاندې کوم یو بل ریپورت هم په دغه حواله سره د پاکستان د فوز د امرابطو سانګي مشر میجر جنرال اسیم باجوا 13 ورځ دغه بیان ورکړی وو چې په مغربي علاقو کې د پاکستان چې کم فوز پرو د تترهګری پر ضد د جنگ کې چې کم مخته ده دغه فوز په د هندستان سره په پوله باندې د حالاتو د خرابېدو باوجود حلتنا نراو باسی سیڑنکاران دی بیان تک هم نظر باندې ګوري ارشد مومن نپی تفصیل اورو
سیڑونکو خبریال تیر خان وای پاکستان په قبایلی سیمو کې د ترهګری ضد عملیاتو کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې دي او اوس په کله هم داسې ګام پورته نه کړی چې دغه کامیابۍ د لاسه ورکړي
چې په تیرو لاسو کالو کې یاد کا یا کنه چې لوی اپریشنونه شروع شوې دي او دې ترلاسه کړې دي دې دانه غواړي چې هغه ته زیان ورسیږي بل خبره د پاکستان د فوج دام ده چې دا روان کال کې د سو میاشتې پاتې شوې دا د دې هغه چې کوم جنگ دی دا د هغې پای دی دا د درې څلور میاشتو کې دا اوس ختمیږي نو دې چې دا ختمیږي د دې معنا دا نه ده چې بیا هغه حالت واپس هغه حالت په قبایلي سیمو کې راشي کوم چې مخکې وو نو ځکه فوج ساتل د پاکستان د فوج تر څو مودې پورې به هغه ځای کې وي او دنیا به تم غواړي نړۍ به تم غواړي لویدیځ هېوادونه مغربي هېوادونه امریکا هغه هم غواړي چې دغه دغه د پاکستان د پوسټ پالیسی دا د فودن ته پاتې کیدلی اپر ځای باندې پات
د پوسټ په خوانی بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان په مشرقي پوله د هند لخوا کوملي برید امکان نشته او هم دغه وجه ده چې د مغربي پوله نه به عسكر ونه خوځي
او مو پاکستان ته نه غني چیرې انډیا با سداسي مهم جوړ یو کی چې هغه مشرقي بارډر باندې با سو بارډر یعنی کراس کړی شي یا موږ ته به سداسي خطر را پیښ شي چې موږ به د مغربي بارډر نه به فوجونه په جبهه کې واپس کول به موږ ته مشکل شي
د خبریال طاهر خان نمو پوښتل چې آیا وسلوال اوس دومره توان لري چې د پوز غیر موجودګۍ کې بیا قبایلي سیمو کې واک ترلاسه کړي نو هغه وویل
زما نظر او فکر دا دی چې داسې ناممکن دی اوس یو خو هغه خلک هغه چې کوم ډلې وسلوالې ډلې وي هغه هغه عمره مضبوطې پاتې نه دي هغه عمره پیاوړې نه دي هغې خپل منځي کې تاسو وګورئ پهرې کې طالبان پاکستان داسې وخت و چې د بیت الله محسود په مشرۍ کې دا یو د ایدالې نه وي حکیم الله په وخت اختلافات وو لیکن حکیم الله په وخت اختلافات تر دې حده و چې خپلمنځي جګړې نه وي خیر چې حکیم الله ووژل شو د ډرون په حمله کې تاسو یادېږي چې د مسعود ترمنځ خپلمنځي جګړې شروع شوې تر 200 پورې کسان هغې په خپله مني چې هغه په هغې کې وژل شوي وو بیا په کې نور ګروپونه جوړ شو د مومندو طالبانو ځانه جماعت الاحرار جوړ کړ د باجوړ طالبان لاړه داعش سره شامل شول نو هغه پخوانی هغه نه دی
سیړونکي وایي د اټومي طاقتونو هند او پاکستان ترمنځ کومه لویه جګړه امکان نه لري او دوانو ترمنځ په پوله باندې به وخت په وخت د محدوده پیمانه جګړې خبرونه رامنځته کیږي خو دغه د ترهګرۍ ضد روانې جګړه باندې کوم غټ اثر نشي پرېستې ارشد مومند وایس اوف امریکا دی ریډیو شبقدر
درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ ډی وی ته غواکیاست او د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه وینئ هم دغه راز کا چیرته تاسو نه د منګه کوم خبرونه قضا کیږي تاسو کولای شئ چې د منګه ویب سټ ته ولاړ شئ www.voadiwa.com او دغه راز د منګه په فیسبوک باندې پانه ده voadiwa په فیسبوک پانه باندې تاسو کولای شئ د امریکا غاک پر ډپوري مطالب خبرونه او دغه راز پر ډپوري ویډیوګانې هم ووینئ د امریکا په متحده ایالاتو کې د بهرنیو چارو د وزارت د مذهبي چارو وزیر شان کیسی ډیوی رادیو ته وویل نړۍ ته د اسلامي تونلارو ډلو نه د شته ګواښونو او تهدیدونو په وړاندې د مبارزې په برخه کې امریکا چمتو ده د اسلامي نړۍ له هیوادونو سره مرسته وکړي د ده هم وویل چې دوی د مسلمان نړۍ سره په دې برخه کې نږدې اړیکې لري زموږ همکار افتخار حسین له ښاغلي کیسی سره مرکه کړې چې عالمگیر پرې دا راپور چمتو کړی
د امریکا د خارجه وزارت د مذهب او نړیوالو چارو لپاره خصوصي استازي شان کیسی وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته یو ځانګړي مرکه کې ویلي امریکا هڅه کوي چې د مذهب په اډانه هم نړۍ سره خپل اړیکی برابر کړي خاغلی کیسی وایي د امریکا خارجه وزارت د مذهبونو او نړیوالو چارو څنګه یو مقصد دا هم دی چې په اسلام مذهب پوها او د مسلمانانو د ژوند په طرز ځان پوه کړي د زیاتوی مسلمان نړۍ ته ځان رسولو لپاره دا وزارت د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی سره هم نږدې اړیکې لري که د نړۍ دا وخت داعش په شان یو ترهګر ډلې سره مخ ته د چا تکفیري عقیده چې د ځان نه علاوه نور څوک د ژوند قابل نه ګڼي نو په داسې حال پوښتنه راپورته کیږي چې امریکا مسلمان ملکونو سره د دې ترهګر ډلې د منځ نه وړل لپاره څه هلې ځلې کوي ښاغلي کیسی وایي صدر اوباما د داعش د نظریاتو مخنیوي لپاره د شپېته هیوادونو یو ائتلاف جوړ کړی او دغه ائتلاف د شام او عراق په خوره قبضه دار دی ډلې پر ضد فعال هم دی خو بیا ښاغلی کیسی زیاتوي ډیر مسلمان ملکونه په دې هم یریږي چې دغه نظریات د دې په خوره خپریږي
مینی مسلم میجورټی کانتریز ار وریډ اباوت دټ کاین اف ایدئولوژي سپریډینګ نات اونلی ان دی میډل ایست بٹ بیاوند
یو شمیر مسلمان اکثریتی ملکونه دا نظریه منځنی ختیځ نه بهر خپرېدو نه هم یریدلی او موږ د مد کې مذهبي مشران راغونډ کړي او دا مشران لګیا دي چې مسلمان نړۍ ته ووایي چې دا رقم تشدد د کوم پرچار چې داعش یا خود ساخته دولت اسلامي کوي اسلام سره کار نه لري او موږ نه یوازې امریکا ولې ګرد نړۍ کې اوس فعال یو چې نه یوازې په خپل گاونډونو کې ولې په سوشل میډیا هم د داعش د تبلیغاتو مخه ونیسو جنوری کال 2015 کې په واشنگتن کې د تندروی د مخنیوي په اړه یو غونډه شوې و. د امریکا سپینه ماڼۍ ویل د دغه غونډې مقصد یې منځني ختیځ د هیوادونو په شمول د تندروی ښکار ګرد نړۍ هیوادونه په دې قانې قبول دي چې د تندروی ځای زموږ په ټولنه کې نشته. امریکا او غربی نړۍ کې دا وخت لوی خطر د ځوانانو د داعش لخوا بلارې کولو تبلیغاتونه جوړ دي، خو بیا ښاغلی کیسی وایي تندرو سوچ یوازې د مذهب په اډانه نه وي ولا.
American Muslim communities working with us both in terms of our domestic policy but also in our foreign policy.
نو موږ وايي ګردې امریکانا یو شمیر مسلمان ټولنې کوم چې په بیلابلو مسلکونو باندې عقیده لري د امریکا داخلي پالیسي جوړولو کې امداد کوي. امریکا د او آی سی ملګری هیوادونو په امداد خپل خارجه پالیسي کې هم نقطې په نظر ساتلي. ښاغلی کیسی ډیوی ریډیو ته وایي مذهبي ډلې په نړۍ کې د اولس کړمې ختمولو کې خپل رول لوبولی شي.
Well, one of the things our research has shown is that religion by itself is rarely the primary driver of extremism or even the major driver.
دی وای د تحقیق نه ثابت ده چې تندروی ډیره کمه د مذهب په ګودریږي او د دې په شا یو شمیر عناصر حالات او محرکات وي، او دا به غلط وي چې دا هر څه په یوه تله وتلل شي. دی زیاتوي دلته امریکا کې داسې نور مذهبي ډلې هم شته چې تشدد یې اختیار کړی او مسلمانان نه دي. د امریکا خارجه وزارت کې د مذهب او نړیوالو چارو لپاره وزیر شان کیسی وایي نړۍ باندې اوس واضحه شوې چې مذهب د یو هیواد په سیاست کې رول لري او باید چې پالیسي جوړونکي کسان دې ته پام وکړي.
ګرانو اوریدونکو، کتونکو، ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې تقریبا 6.5 میلیونه نه زیات خلک دا وخت کې کډوال دي، چې دغه دومره غټه شمیره کې چرې هم په د نړۍ په تاریخ کې خلک نه وو کډوال شوي. د امریکا کانګرس غړي د کډوالو د مسلو نه خبرولو لپاره څه قسمه هلې ځلې روانې دي، په دې موضوع به د وایس آف امریکا د جیف سوایکارد ویډیو رپورټ محمد عالمگیر تاسو وړاندې کوي.
جیکا کرامویچ سات سره د نورو استازو واشنگتن ته په دوره ده او د امریکا کانګرس ولسی غړو سره ویني. د میرمن کرامویچ مقصد د ملاقاتونو کې د امریکا مشرانو پام نړۍ کې د بیکوره کسانو مخ په زیاتېدونکې ستونزې ته راګرځول دي.
Hopefully we are thinking that our votes and our ideas and our
دوای هیله لري چې د رایو تجویزونو او سلا مشورې د لارې به کانګرس راتلونکي کال امریکا کې پر خودونکو کډوالو شمیره زیاته کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیټ سی آر تر مخه دا مهال نړۍ کې د جنگونو او پکور د نامساعد حالاتو له امله 15.3 میلیونه خلک بیکوره او 40 میلیونه د کډوالې په جند مجبور دي. امریکا سپینې ماڼۍ غواړي چې را روان کال امریکا ته 1,00,000 کډوال پرېږدي. سخت کال امریکا دغه شمیره کې 15,000 په خپله خاوره زغملي. کریستوفر بویان د یونیټ سی آر سره کار کوي. دی وایي هر هیواد لا را وړاندې کېدل او د خپل وس مطابق کار کول پکار دي.
So the world is now facing a refugee situation.
نړۍ دا مهال د کډوالې یو داسې ستونزې باندې اختره چې وړاندې یې داسې حالات نه دي لیدلي. دا وخت دی چې د دې مسلې نوې حل، نوې نظام او نوې لارې وکتل شي چې نړۍ د دې مسلې حل عمومي. کډوال هم بیا نوې ستونزو سره مخ دي، او سخت کال چې کله کډوالو د یورپ مخه ونیوله نو دغلته ځینې کام پرسته مشرانو په لمسه دوی کډوالو ته خپلې پولې وتړلې. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د صدارتي څوکۍ لپاره ولاړ کاندید ډونالد ټرمپ دریز لري چې اقتدار ته رسیدو باندې به ټول شامیان د امریکا نه شړي.
We have no idea who they are, where they come from. There's no documentation. We have to be crazy. No,
ټرمپ وايي امریکا ته پته نشته چې دا کسان څوک دي او چیرته راغلي. نو دوی اسناد لري او موږ به لیونی یو کوم داسې کسان په خپل کور پرې خودل. نو که زه صدر شم نو دا کسان به خپل کور ته ځي او دا کار به موږ له کول وي. میرمن زیکا کراواویج وایي د کډوالو په حق له امنیتي اندېښنې وجود نه لري، او بلدا چې امریکا ته راتلونکي کډوالو کره پلټل کیږي او ټول تیر ژوند یې کتل کیږي چې د دې عمل تاثیر ته 2 کال پورې وي.
Unfortunately, many people think that refugees come to this country as terrorists, which they don't.
دا بد مرغه ډیر خلک دا غړي چې جوړي امریکا ته راتلون کې هر کډوال تر هغه دی وړي حقیقت د دې نه بدل لې د ډیرو خلکو خیال دا هم دی چې ګنې کډوال امریکا کې ټیکسونه یا مالیه نه ورکوي او مفت وسی خو دې خبرې هم حقیقت سره سمون نشته بلمن زیکا وای د دې مسلې حل دا دی چې دلته اولستا د کډوالو په حق له تعلیم ورکړي شي چې دا کسان څوک دي د کم ځای نه راغلي او د امریکا ټولنه خکولو کې د کډوالو څومره لاس پاتې شوی
د مردان یوې غیر دولتي ادارې آل اصلاح د مردان له یوې یتیم خانې څخه بې پلاره او بې مور ماشومان پېښور ته د سیل او چکر لپاره راوستي. نور حال له پېښور نه د ډیوي خبریال مدثر شاه په راپور کې اوري.
په دغه موقع د ال اصلاح تنظیم ډیپټي ډایرکټر ولی اکبر ډیو راډیو ته وایي هیواد کې د تیرو اتلسو کالو راهسې د سرشمیرې نه کېدو په وجه د یتیمانو صحیح شمیره نه ده معلومه، خو وایي نړیوالې ادارې د آبادۍ په تناسب پاکستان کې د بېکور یتیمانو شمیره د ګاونډي هیوادونو نه زیاته ښایي.
هسې خو د یونیسف چې کوم دغه کړی دی سروې کړی دی نو تقریبا 42 لاکھ یتیماران دي په ټول پاکستان کې. دا تعداد د انڈیا نه سیوا دی، په انڈیا کې 28 لاکھ دی، الته آبادی 1 ارب سم تھنگ دا، دلته کې 20 کروڑ دا او د ارپنس تعداد سیوا دی. نو موږ خو خواہش دارې زموږ د ادارې مشرم دارې چې موږ د پاکستان په هر ډسٹرکټ کې کم از کم یو الاصلاح سنټر بولو.
زیاتې د دې بلابل وجوهات چې پکې غربت تر ټولو لوی لامل دی او اکثر چې د ماشوم مور پلار ملشي نو خپلوانې کفالت نشي کولای او یتیم خانو ته وسپاري. دغه شان یو شمېر هغه ماشومان هم دي چې پیدایش سره سمې مور چرته وګرځي او بیا د والدینو هیڅ پته نه لګي. وایي وجه چې هر سوي ماشوم د دې ذمہوار نه دی او پوره حق لري چې د نورو ماشومانو په سیر ژوند تیر کړي. د پېښور د سیل په وخت دغه ماشومان خوشاله ښکارېدل او د شپږم ټولګي د یو زده کوونکي یتیم ماشوم عارف نه مو چې پښتنه وکړه چې سیل باندې دې څومره خوشاله دي. نو هغه وایي
او جی خوشحالي هو ډېر هغه ځکه چې 10 کال کې چې ته یو پېغه چکر او موږ په دې چکر کې د پېښور چې کوم عجایبګر دې ته رالو تا تاره پارک ته لاړو او داسې سره خوا کې باغناران ته لاړو او پېښور یونیورسټي ته لاړو اسلامي کالج. خو بس
دغه ورځ د مردانوالو خلکو تنظیم عمومي سکرتر جنید ماندوری وای یتیمانو ماشومانو ته د تفریح مواقع ډېرې کمې وي نو ځکه دوی دغه ماشومان د پېښور په سیل راوستل.
چې کوم اختر تیر شوی و زموږ د خپل کور ماشومان داسې د نور خلکو ماشومان چې کوم دي بهر چکر ته وتي وو او چکر لتلې خوشحالۍ منزل وي. خو دا چې کوم ماشومانو د مردان په دغه یتیم خانه کې دوی خپل لوی اختر تیر کو نو موږ وی چې دا ماشومان موږ د یتیم خانې نه راوباسو پېښور ته چکر لره وباسو د دې ذهني نو دغه به وموشي.
خدای ګیله کوله دا وخت مردان کې درې یتیم خانې دي او هر کې تر سلو پورې ماشومان دي. خود حکومت لاړخه کم مستقل کومک نشته لکه ولی اکبر چې دی لړکی وای
حکومت خو جی دا سپتر بس سیاسي چې کم اثر رسوخ والے خلک کی بازی و خراشی بس فار دا ٹائم بینگ سو ور کی اغی دا سے پرمننٹ سے نشتر. البتہ چې کم انڈیویجول ڈونرز دی اغی دی او بازی این جی اوز دی چې اغی داسې کله کله ماشومان سپاسر کوي
او زیاتې د شتمنو خلکو او نادولتي ادارو کومک په خپل ځای د ستاینې وړ دی. خو په حکومتي کچ نه یوازې د دې ادارې بلکې نورو ادارو لپاره هم باید داسې قانون سازي وشي چې حکومت دې ته مستقل یو ټاکل شوی رقم ورکړي او په دې نظر هم وساتي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیو راډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو کتونکو بوسو تاسو په پېښور ته. په پېښور ښار کې د کمومرۍ باوجود ماشومان ولې مزدورۍ ته تنګ دي؟ د خبرې ته کتنه کړې ده په یو ویډیو رپورت کې د مشال ریډیو خبریالانو. دغه ویډیو ګورو.
په پېښور ښار کې په بیلابیلو مصري خانو کې یو شمېر ماشومان کار کوي. دغه ماشومان زیاتره د ګاډو په ورکشاپونو کې د شاګردانو په توګه ټوله ورځ په درنو کارونو کې بوخت وي. د پېښور تاکال د ګاډو په یو ورکشاپ کې کار کوونکی 14 کلن حکیم الله نمو چې پوښتنه وکړه ته ولې په سکول کې د سبق ویلو په ځای په یو مستري خانه کې کار کوي، نو په ځواب کې وویل خو بیا دغه ورکشاپ کې د ګاډو یو مستري شاید ګل نمو چې پوښتنه وکړه چې تاسو ولې ماشومان په دې ورکشاپونو کې په کار لګولی دي، نو په ځواب کې هغه سداسي وویل
غریب خلک دي زما په خیال چې حاضر سات دی دی تعلیم وس نشته دی نو دی زکه دی مزدورو ته لاندې وتی دی مزدورو کې پلاران دی چې دی غی زمیداران او کوم چې پسمانده خلک دی پسمانده دی دا پلارانو ان تعلیمونه نشته زکه دی ډیره توجه تعلیم نه ورکړي
د چایلډ رائټس موومنټ په نوم د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې د شمیرې تر مخه یوازې په پیښور زنده کې خواوشا 15,000 ماشومان د وړوکوالي په مزدورۍ اخته دي. د خپلو همکارانو پرهات شینواري او طارق اورکزی سره نیاز احمد خان مشال ریډیو پیښور.
او اوس هم زو بلوچستان ته. په بلوچستان کې ځوانو ډاکټرانو احتساب کړی چې له عمله یې د یو شمیر روغتونونو د اوپیډي څانګې تړل شوي دي او ناروغان له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه په سیمه کې زموږ خبریال حمید سمسور نور حال درکوي.
د کوټ ښار په شمول د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې او د پیرا میډیکل سټاف له لوري نن په درېمه ورځ باندې هم دغه کاربندیز په ټولو سرکاري هسپتالونو کې دوام درلود چې له سوابه یې ټولې اوپیډیانې تړل شوي وې. د بلوچستان د لورو پرتو سیمو څخه راغلي ناروغه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي.
راغلی ارتال دی ولای یو کسانه کژنه ډاکټران نست ساتوی دی په ډان باندې ډاکټران ناراضی چکر نه راوي خالی پراتی هسپتال کې روغ نیو پیلوس نو ولا وسنګ
کوچنی را لم بالکل غریبانی مش دی ویر په قدرت نه لرو 15000 روپیه مده بل زکر جاسن واخشت را لم شول هسپتال په علاج باندې بالکل د مرګ سره مخامخ لم چې زرا لم او پی دی بند و ډاکټران نست مریضان چې داخله واغم په تکلیف دی په عذاب دی نو د ستنی د لګي دوه داستان د علاج داستان د پروژې پر مریض وګرځنه اغست نو چې د بیا باندې مریض راشي ډاکټر ستاسو موږ سره ډیر تکلیف دی ډیر مشکل دی په دې هسپتال کې موږ نن ډیر په سختګر وځرا باندې تیر سو ډیر په مشکل په عذاب په تکلیف دی پرایوټ هسپتال خو صاحب فرجي موږ د دې سنو سلای چې موږ سرمایه نه لرو پیسې نه لرو غریبان خلک
د ځوان ډاکټرانو اتحادیې لومړی د نیمه ورځې لپاره درې ورځې کاربندیز وکړي خو له تیرو درو ورځو څخه د ټولو سرکاري هسپتالو او پیډیانی تړل شوی دی. د بلوچستان د ینګ ډاکټر اسوسییشن مشر ډاکټر اپیز مندوخیل وی چې موږ سره د ناروغ خلکو احساس ته خو حکومت زموږ خبره نه اوري
چې موږ خپل سرویسز د وارډو ټوټلی بجا کړی مدي ایمرجنسی کیژوالټی بی لیبر روم اسیسی او ناسیو دا بخلاص.
ډاکټر اپیز مندوخیل وویل چې دروان کال د مئی په میاشت کې دوی تر دوو میاشتو پورې نه یوازې کاربندیز وکړي بلکې د کوټي د مطبوعاتو کلب مخې ته احتجاجي کیمپ هم پرانستی. حکومت هغه مهال د دوی ټولې غوښتنې ومنلې موږ کاربندیز هم ختم کړي
شکل او د سمري په فلور دی ورته ویل موږ کړی دي کیندې علاوه پرټیکل یو سټپ نه درسته شوی. موږ غوښتنه دا ده چې په سرکاري هسپتالو کې د عوام کې سہولیات ملاو سي باغه کې سرکاري تر کې کم انویسټیګیشن میډیکل فیسلټیز هغه دی ملاو ساتران د پاره موږ ته ځکه چې موږ د اسنشل سرویس اکټ ته هغه پیکیجز غواړو کم پکې پکې کور ملاو سي. موږ د بیروزګاری د خلکو ډاکټرانو زیاته ده پر یو ډاکټر باندې 15,000 کسان دي نو موږ ول موږ سره ډاکټرانو دا ټیم سره نو تی نیو کریشن او پوسټ
د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری او صوبایي وزیر صحت رحمت صالح بلوچ د کوټي پسندیمن هسپتال کې د ټراما مرکز د پرانستي پر مهال باندې د ډاکټرانو پر اتحادیې باندې کلکینی وکی وکړي چې د دوی کار په لازمی چارو کې شمیرل کړي.
ډاکټر کو یې آسمان سے نہیں اترے ہوئے ہیں ڈاکٹروں کو آنا پڑے گا اور ڈاکٹروں کو عوام کی خدمت کرنی پڑے گی. اگر ڈاکٹر نہیں آئیں گے عوام کی خدمت نہیں کریں گے ہم ایک وارننگ دیں گے ان کو دوسرا وارننگ دیں گے تیسری وارننگ پھر ہم ان کو نہیں دیں گے.
ڈاکٹران لاسمان زخه ندی راکشت سوی دوی به هارو مرو راضی کچیری ناراضی دولت خدمت نکوی موږ به یو زل او بیا دویم زل به خبرتیا ورکو دریم زل بیا خبرداري نه ورکو. بلوچستان د روختیا په ډګر کې شاته ډیره پاته صوبه ده. د صوبې په لورو پرتو سیمو کې د ناروغي پر مهال باندې خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ وي. د صحت ماهر ډاکټران په کوټه ښار کې استوګنه کوي نو هم له دغه کبله له لورو پرتو سیمو څخه زیاتره خلک دلته کوټې له د علاج لپاره راځي. حمید سمسور وایس اف امریکا دیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
درنو اوریدونکو زمونږ دا یو ساته خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. د دې خبرونې پروډوسر محمد عالمگیر، مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. ستاسو قربانه زه مجاهد جواد او زما همکاره سمینا احسان د اجازه غواړو. تر بیا هم په لاس پرو، د خدای پامان.